د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او مینه. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړم او تاسو ته په دې ساته خبرونه کې د کوربه په هیڅ هرکلې کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو ورسته تاسو ته د نن ورځې ورستۍ خبري غړي په تکراری توګه وړاندې کوو، خو لومړی د سیمه او نړۍ په اړه خبرونه. د مهم خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ډومیل سیمې اوسیدونکو په یو جرګه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د یوې کورنۍ څلور عام وګړي وژلې دي. د افغانستان او ایران د سوداګریزو خونو ترمنځ د تجارتي همکارۍ یو تړون لاسلیک شوی دی او ټاکل شوی ده چې د اوکراین چارواکي نن په جنیوا کې له امریکایي چارواکو سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې پر تړون خبرې وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ډومیل سیمې اوسیدونکو په یو جرګه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د یوې کورنۍ څلور عام وګړي وژلې دي. د جرګې مشرانو د نومبر پر درويشتمه په کړي جرګه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو دا کسان د نومبر پر یوویشتمه وژلي وو. د جرګې یو ګډونوال حکمت پښتون مشال رډیت وویل چې دوی له حکومت څخه د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي.
ودبلس کیمه واقعیا شوی په داخل سه هغه بل دی ریاست نه د امن وشتنا کی دا سه واقعي میر بیا نوړي په خپل خوره سه زکه چې بلس کیمه واقعیا شوی وا او ټي ټي پی پته نشته خو کلیول عام کسونو سلور کسون پر مرسوله.
په پولیسو کې د ترهګري ضد څانګې د نومبر پر 28مه ویلي وو چې د نومبر پر 28مه شپې مهال په ډومیل کې وسلوالو پر دوی برید کړی وو او په غبرګون کې د پولیسو او پوځ په برید کې 15 وسلوال وژل شوي وو. دوی ویلي وو چې وسلوال په یو کور کې پټ شوي وو او د نښتو پر مهال 12 کسان هم وژل شوي دي، خو د نننۍ جرګې مشران وایي چې په هغه پیښه کې څلور عام وګړي وژل شوي وو. تر اوسه د وسلوالو کومې ډلې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي او مشال راډیو هم په خپلواکه توګه د دې پیښې پخلی نشي کولی. د پاکستان د قومي اسمبلی د شپږو او د پنجاب د صوبایي اسمبلی د اوو چوکیو لپاره د بیا ځلي انتخاباتو په ترڅ کې رایه اچول شوې دي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې د قومي اسمبلی لپاره له هریپور، فیصل آباد، لاهور، ساحوال او ډیره غزي خان څخه پر خالي شویو چوکیو رایه اچول شوې دي. کمیشن زیاتوي چې د دې ترڅنګ د پنجاب د صوبایي اسمبلی لپاره هم له بیلابیلو سیمو څخه د اوو غړو ټاکلو په مخه خلکو ووټونه ورکړي. ټاکل شوی وا چې په دې سیمو کې د سهار له 8 بجو د رایو اچول پیل سي او د ماښام تر 5 بجو دوام وکړي. دا زیاتره د تحریک انصاف د هغو غړو خالصي وچوکی دي چې عدالت د 2023 کال د مئی پر 9مه د یاد ګوند مشر عمران خان تر نیول کېدو وروسته په رامنځته شویو تاوتریخوالو کې د لاس درلودلو په تور عدالت نه اهل ګرځولې وو. تحریک انصاف د تاوتریخوالي تورونه ردوي او برعکس تور پورې کوي چې له دوی سره د پوځ د مشرتابه په لارښوونه انتقامي کاروي روانه ده، خو پوځ دا تورونه ردوي. د افغانستان او ایران د سوداګریزو خونو ترمنځ د تجارتي همکاریو یو تړون لاسلیک شوی دی. په کابل کې د ایران سفارت د نومبر پر 28مه پر خپل اکسپانا په یو بیان کې ویلي چې د دې تړون په لاسلیکولو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د لا نوري همکاري موقع برابر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي چې ایران د افغانستان ښه سوداګري شریکدار دی او د دغې وکړې په لاس لیکولو سره به د سوداګرۍ، پانګونې او د خصوصي سیکټر په برخو کې دو اړخیزې همکارۍ ته وده ورکړل سي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي د نومبر پر 28مه مشال رډي ته ویلي چې زه په دې باور یم چې له ایران سره به زموږ سوداګریزي اړیکې لا نورې شي سي. د ده په وینا کومې ستونزې چې ستا د ګډې خونې په رامنځته کېدو سره به هغه هم ختمې سي. نوموړي زیاته کړې چې د ایران پر چابهار بندر د افغان سوداګرو لپاره د اسانتیاو رامنځته کولو پر اړه هم خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر له 11مې راهیسې پاکستان له افغانستان سره د هر ډول تجارت لپاره ټولې دروازې بندې کړې دي چې له امله یې د دواړو لورو سوداګرو ته په لوش میر مالی توانون رسیدلی دی. ټاکل شوی دا چې د اوکراین چارواکي نن په جنیوا کې له امریکایي چارواکو سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې پر 28 نکاتي پلان خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین اتحادیان وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې پای ته رسولو لپاره د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی دا پلان زیات د روسیې په ګټه دی. د برتانیا، فرانس او جرمني په مشرۍ د اوکراین اروپایي ملاتړو د دې وړاندیز په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ولسمشر ټرمپ دا پلان که څه هم تر اوسه په رسمي توګه نه دی څرګند شوی، خو ځینې برخې یې په ډاګه شوي دي. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ لمشال ریډیو څخه اوري اوردونکو، که در خبرونی تر پای را سره واست نو دا ریپورټونه به واوري. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ډومیل سیمې اوسیدونکو په یوه جرګه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د یوې کورنۍ څلور عام وګړي وژلي دي. د دوی په وینا همدا وجه ده چې دوی د پوځي عملیاتو مخالفت کوي.
په ډاک کلی کښې ځکه میژ رد کوي چې هغې کښې بیا عام شهري مزل پسې شاهد شي.
د تورخم پر پوله ایسار سوي ډرایوران وایي دوی خواست کوي چې خپل کورونو ته پرېښودل سي.
ډرایورانو سه به څومره پیسې، خو چې کمې وي هغه وخوړې او اوس یو بل ته وایي چې ما له پیسې قرض راکړه. پیسې هم چا سره نشته چې قرضې ورکړي. یو دا کوم ګاډي چې ولاړ دي دا به لاړ شي خپلو کورو کې، خو به ودرېږي، خپلو بچو سره خو به پراتی.
د منځنۍ کورمې بې کوره شوي خلک وایي حکومت دې دوی زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړي.
په مونږ ټولو نه غټه مطالبه دا ده چې را د کوم متاثرین دي، بې کوره شوي خلک دي، دا د په عزت سره وزر نظر خپلو کورونو ته واپس کړی شي.
دا دی هر څاوري دوتا لمشال ریډیو سره اوسې. د خیبر پښتونخوا د بنو په ډومیل کې نن یو جرګه شوی ده. د خدیخیلو مشرانو په جرګه کې ویلي چې د نومبر پر 28 د شپې مهال وسلوالو په پولیسو په باندې برید وکړ او د پولیسو او پو په ځوابي ډزو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. امنیتي ځواکونو ویلي وو چې وسلوال په یو کور کې پټ شوي وو، نو د عملیاتو پر مهال 2 وګړي هم وژل شوي دي. خو د جرګې مشرانو نن په ډاګه کړې ده چې امنیتي ځواکونو په هغه پیښه کې د یو کور څلور عام وګړي وژلي دي. تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورٹ کې.
نن د بنو ډومیل هتی خیلو کې ځایي خلکو د غلطه وسلوالو زید د پولیس او فورسیز ګډ عملیاتو کې د یو خاندان څلور غړو وژل کې دوه زید جرګه وکړه. دوی وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې وسلوالو زید کاروایو کې عموله ځپلې شي. د بنو او خوشا کې روزانه فورسیز او وسلوالو ترمن نشته عموله ښکار شوې. دا داغې وروسته چې د ترهګرې زید پولیس سی ټی ډي د بیان تر مخه د نومبر په 28 وسلوالو او سی ټی ډي پولیس ترمن نشته او وروسته عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي ول. دوی ویلي ول چې دغه عملیاتو وړاندې وسلوال یو کور ته دننه شوي ول، چې د ډزو په نتیجه کې دوی د 2 وګړو د وژنې راپور ورکړی وو او د دوی په وینا 15 وړه وسلوال یې وژلي. خو وروسته ځایي خلکو په وینا معلومه شوه چې دا یو کور څلور کسان وژل شوي چې پرون د نومبر په 28 خاورو ته وسپارل. د ډومیل اوسیدونکي عوامي نیشنل ګوند غړی حکمت پښتون مشال ریډیو ته وویل چې جرګې په حکومت غږ وکړ چې وسلوال له دوی خاورې وباسي. دوه ورځې وړاندې عملیاتو کې د ده په وینا خلک تور پورې کوي چې وسلوال نه بلکې یوازې د یو کور ولسی وګړي ووژل شول.
د هتیل کوم په ډومیل تحصیل سه جرګه وشوله د امن بارے شي او د بلس کیمه واقع شوې په داخل سه هغه بل د ریاست نه د امن وشتنه کی دا سه واقع میر بیا نوړي په خپل خور سه ځکه چې بلس کیمه واقع شوې وا پاشه ټي ټي پی پته نشته چې خو کلیول عام کسونه سنور کسون پر مړه شوله چې څوک ته دې حدوله او بوسه دې میره خورینه او دغه د پرو بقایده ځنه کومینه خو په ډومیل سه لشکر جوړ کړی لکه ته اوس خیل کوم نور کومې ته وچ مثال لشکر جوړ کړی خو بهرحال بوند یا جرګې لګیا دي.
د جرګې یو بل ګډونوال محمد نایب خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د وسلوالو ضد د حکومت عملیاتو مخه نه ده نیولې، خو د عام ولس د ژغورنې غوښتنه کړې.
میجو د چا خل یار نه نسی و نه مثال حکومت ته مثال داسې خبر اشته ده چې یاره تاسو داس نمبر ته کاروایی ما کوي خو خدا را دغه خبره ده خامخا وشي او دغه مثال داس نمبر ته اپریشن په ډاک کلی کښې ځکه میژو رد کوي چې اویک شي بیا عام شهري مثال پسې شاهد شي.
بنو لکی مروت وزیرستانونو خواوشا کې د وروستیو کې وخت په وخت د وسلوالو طالبانو بیلابیلو ډلو ترمن نښتې کیږي او د ځایي امن کمیټه یا لښکرو لخوا هم د غلطه وسلوالو ضد د پولیسو سره ګډې کاروایۍ هم ترسره کیږي. د بنو ډویژن پولیسو مشر ډی آی جی سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې د حتی خیل قبیلې ګیلې پر ځای دي خو د پولیسو او ځایي خلکو ګډه کاروایۍ مقصد همدا دی چې وسله والو مخه ونیسي د خلکو ژوند محفوظ کړي. متاثره خلکو سره هر ډول حکومتي مرستې کیږي او د عام ولس د ساتنې پوره هڅه کیږي.
دغه خلکو چې کوم د خدشات دي دا ټیک دي ظاهره خبره ده چې عوام او د پولیس یو ځای ترخګرو خلاف جنګېږي نو نقصان خو د پولیس هم کیدای شي د عوام هم کیدای شي او دا د سټیټ ذمېداري ده چې د خلکو خیر ښېګڼې خیال وساتي. دغه جنګ کې څومره څه سیویلین کسان زخمیان کیږي یا پکې شهیدان کیږي هغو ته به کېده صوبایي حکومت پیکیج ورکوي. پولیس پیکیج خو آلریډي شته ده دا چې کوم محض مثلا جاینټ جوړ کړی دی یو ځای جنګېدو والا دا د بنیادي مقصد همدا ده چې د عوامو حفاظت وشي. دغه د یاتیخیلو خلک ډېر زیات تکړه خلک دي ړومبی ګزار په همدو باندې شوی او پاس دو سره چې کوم ترخګر ناست وو هغو به دو ډېر زیات تنګولو دونه بې بتې غوښتې هغه نه بعد بیا پولیسو ته عوام یو ځای شولو دو خلاف یې بھرپور کاروایي وکړله.
تر دې وړاندې د نومبر په 15مه هم د بنو ډویژن پولیسو مشر سجاد خان خبریالانو سره خبرو کې دعوه کړې وه چې د بنو هاوې دولکي مروت په سرحدي پوله یې د ځایي امن لښکر سره ګډه عملیاتو کې اووه مشکوک وسلوال وژلي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکښته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په کورم کې د بګن خلکو د احتجاج پر مهال غوښتنه کړې ده چې حکومت دې له دوی سره تیر کال کړي ټول ژمنې پوره کړي. دوی دا احتجاجي غونډه د تیر کال د نښتو د کالیزې لمانځلو په توګه جوړه کړې وه. دوی ویلي وو چې هغه مهال دوی ته د رسېدلي تاوانونو په اړه ورسره حکومت ژمنې کړې وې خو اوس یې نه دي پوره کړي. د مشال رډي خبریال طارق اورگزی له احتجاج کوونکو او چارواکو سره غږیدلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په کورما کې د وتیزو قبیلې یو کال وړاندې پر 28 نومبر په بګن شوی یرغل تور ورځ منځلې ده او هغلته مظاهره کړې ده. د خالی پرس په سونه خلکو په بګن بازار کې تورې جنډې او بینریو چتې کړې، پر سړک سو ساته ناستول، چې ورته د سیمې مشرانو تقریرونه وکړل. په مظاهره کې شامل ځایي مشر ملک لال اکبر چمکنی د خپل تقریر پر وخت ویلي پر سیمه شوی یرغل یو ظلم دی چې پښتنې تر اوسه نه ده شوی.
حکومت ته د سیاسي تسیاسو نه یو بل تور پرېږدې نه ویل شي نه نو بیا یو ریپورت دا واسه سره ویل شي دا بیا ما عمل هو ولا ماسک نه بس عمل هو ولا سیاسي نه پازارې کړې چې هغه دان کا امن یاره ولا.
په کورما کې د 2023 کال پر 28 نومبر په شیا مسافرو تر وسلوال برید یو ورځ پس پر بګن سیمه یرغل شوی چې پکې مالی او ځانی تاوانونه اوریدلی ول. په سیمه کې د یرغل پر وخت تر سلو زیات خلکو ته مرګ ژوبله د رسیدلو ترڅنګ شاوخوا 900 دوکانونه مارکیټونه، کورونه او سرکاري ودانه سوځول شوي ول. که څه هم حکومت د و دېرش وژل شویو تنانو کورنیو ته لس لس لکه روپۍ د ړنګ شوو کورونو بیا آبادولو په مد کې تر دوه نیم سو زیات خلکو سره تر پنځو لکو مرستې تر څنګ پر شپږ سوه ړنګ شویو دوکانونو د بیا مرمت کار پیل کړی. خو د وتیزو قبیلې مشر حاجی افضل خان اورکزي غوښتنه کړې چې په دوکانونو او کورونو کې د لوټ شویو مالونو معاوضه دې ورکړلی شي. په دویم پړاو کې شروع شوی د بازار تعمیر دې زر مکمل شي. تر سلو ژبل تنانو سره تر درې لکه امداد واده دې عملي شي. د کورونو بیا آبادولو په مد کې جاري شوي پر درې څلوېښت چیکونو بندیز دې اوچت شي. د ړنګ شوي مرکزي جومات بیا مرمت دې وشي. د پوځي عملیاتو پر وخت ړنګ شویو کورونو سروې دې وکړلی شي. د ټالو کونج او په نورو سیمو کې دې هم د کورونو بیا آبادولو په مد کې د مرستې لړۍ دې پیل شي. د انخطو پر وخت تباه شوی د بجلی نظام دې زر ټیکړلی شي. د څارو لپاره راغلی فنډ دې د شوي سروې مطابق تقسیم شي او نېشنل بینک دې زر فعاله شي. اورکزي دا غوښتنه هم کړې چې بېګنا قیدیان دې راخلاص شي، پر خلکو غلطې پرچې دې ختم کړل شي. په بګن یرغل کې مطلوب د شوي اف آی آر له مخې شپږ سوه کسانو گرفتاری دې وشي او په سیمه کې غټه اسلحه دې راټول شي. په کورما کې پر مسافرو تربیدونو او جنگونو پس شیعه سنی مشران په خپلو کې د کوهاټ پر سیمه کې نستل او پر سوال لستو نکاتو اتفاق ترتلو پس د امن یو معاهده وکړله چې تر هغې پس حالات ښه شول. په مظاهره کې شامل د صدی ملک عبدالعلي خان وایي دوی غواړي چې امن همدغه رنګ پاتې شي، خو ځینې عناصرو یو ځل بیا حالات خرابولو ته لمن وهل شروع کړي. بلخوا په دغه اړه د کورمې ضلع انتظامي خپل دریځ را کړی او نه پولیسو څه ویلي. البته په کوزه کورما کې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنیو خپور شي مشال لوډیو ته پر درویشتم نومبر ویلي په بګن کې ځینې کارونه کړي او ځینې نور پاتې سرته د رسولو لپاره چمتو دي، خو چې کم کارو ته ممکن نه دی د هغې غوښتنه دې ورنه باید ونه شي. چارواکي ویلي په سیمه کې چې چا کور په خپله ځمکه جوړ شوی هغو ټولو ته د بیا آبادولو لپاره پیسې ورکړي، خو چې څوک داسې نه شي کولی جوړ اصولو او قوانینو مطابق هغه تن سره د امداد کولو جوګه نه دي. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې د نادره دفترې بیرته بحال کړی، خو چې څومره پورې د نېشنل بینک او بجلی نظام فعاله کولو خبره ده په هغه کې د متعلقه محکمو چارواکو ته رسمي ویناګانې کړي دي. چارواکي زیاتوي په سیمه کې امن یې بیرته قائم کړی او چې څوک یې خرابوي د هغو پر ضد به د قانون مطابق کاروایی په عمل کې راوستلی شي. طارق اورکزي، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریډیو ته غوږیست. د جنوبی وزیرستان د بر ضلع اوسیدونکو وایي چې د پاکستان پوځ په 2009 کال کې هلته د وسلوالو پر ضد عملیات کړي وو چې په نتیجه کې د دوی په زرګونو کورونه ړنګ شوي وو. دوی وایي د هغو ړنګو سو کورونو سروې شوې ده، خو پر کلونو تیرېدو وروسته بیا هم حکومت دوی ته خپلې موضع نه دی ورکړي. د مشال ریډي خبريال د دی خلګو د دی وشتونو په اړه ل ځای پارلماني استاد او چارواکو سره غدلې راځي چې ریپورت یې وره.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د 2009 کال پوځي عملیات را نجات کښې د ړنګړې شوې کورونو معاوضه یا حکومت نه دوور کړې چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د ضلع یو مشر ملک سید انور ماسید ویایي
دوه 2009 کې پاکستان د حکومت طرف نه په وزیرستان مسعود ایریا باندې یو اپریشن اعلان وشو، اپریشن راهي نجات. دغه اپریشن د وجه نه چې څومره هغه د خلک ملي وی انفراستراکچر و د وزیرستان کې کورینا وی مارکیټینا د ټول په دغه اپریشن دوران باندې ګان شو. د چکلا حکومت د خلک د واپس اعلان کوو نو دغه یو فیصله وکړه چې کیم کورینا مکمل رنګ شوی دی، دغه 4 لک ریپر ورکریږي او چې کیم پارشل ډیمیج دی یغه ته 1,60,000 پیسې ورکریږي. سو 1,12,000 ټوټل سروې په وزیرستان شو شوې. پاک شه 47,000 کسانه ته ټوکن باندې چیک ملاو شو پیسې وخستلې. تقریبا د 60,000 پورې خلک چې کیم دی اتر نه لري د پورا ټوکن په جیب کې ګرځاوي په دغه ته معاوضه ملاو نشولا.
د عوامي نمائنده جرګې یو غړی جاوید ماسید د ړنګکړی شوي کورونو معاوضې نه میلاوېدې په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي. مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې د ړنګکړی شوي کورونو معاوضې غوښتنې په براکښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولی. هغوی په ځواب کښې وویل سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کی دا هم وویل چې حکومت یې د ړنګکړی شوي کورونو معاوضې ورسولې د پوره زر اقدامات ونه کړل. بیا یې د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خپرونې یو واری بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خپرو.
سروې د سه شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اورېدلی او کتلی شئ.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخې پر غاړه
د مشال په نوم او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیزې خپرونې او خبری ګړۍ هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خپرونې د موبایل ایپ له لارې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان ولسمشر د این ایف سی ایوارډ فارمولې ټاکلو لپاره د ډسمبر 4 نیټې اعلان کړی دی چې په دې نیټه باندې به د این ایف سی ایوارډ لپاره د فارمولې جوړولو ابتدایي مشورتي یا د سلا مشورې غونډه کیږي. په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوس د اقتصادي چارو له پوهانو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې د این ایف سی ایوارډ نه کېدو له وجې څومره خیبر پښتونخوا ته نقصان رسېدلی او اوس چې دغه غونډه رابلل شوې او د این ایف سی ایوارډ ټاکل کیږي نو په دې کې به خیبر پښتونخوا ته څومره ګټه رسېږي. راځي چې رپورټ ته غوږ شو.
وفاقی حکومت د نوی مالیاتی کمیشن د پارمونې جوړولو لپاره ابتدایي غونډه د دسمبر په 14مه رابللې ده او د خیبر پښتونخوا حکومت د دغه اجلاس لپاره خپلې تیاریانی پیل کړې دي. د خیبر پښتونخوا د خزانې د وزارت د مشیر مزمل اسلم یو مرستیال د نومبر په 3مه د دې خبرې پخلی وکړو چې د دسمبر په 14مه د 11م NFC په نوم د نوی مالیاتی کمیشن د فارمولې جوړولو لپاره د وفاقی وزیر خزانه محمد اورنگزیب په مشرۍ ابتدایي غونډه رابللې شوې ده. شینون کې وایي که موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونه د ټیکسونو د شریکی ګټې د تقسیم په نوې فارموله متفق شو نو دې کې به خیبر پښتونخوا صوبې ته ډیره ګټه ورسی، ځکه چې په 2013 کې قبایلي ضلع هم په پښتونخوا صوبه کې زم شوې دي، خو پښتونخوا صوبې ته د ټیکسونو په شریکه ګټه کې په زوړ حساب پیسې ورکول کیږي. په پیښور کې خبریال عرفان خان په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
او بیا رسوال پنځه لس کاله بعد NFC اوارډ نه شوی. نو دا به د خیبر پښتونخوا ته ډیره فائده ځکه ورکوي چې یو خو د قبایلي سیمو چې کوم انضمام شوی دی د آبادۍ په تناسب سره په هغې کې هم د خیبر پښتونخوا حصه به زیاتېږي، او چې کوم اطلاعات دي نو هغه دا دي چې د دې نوي NFC اوارډ اناؤنس کیږي نو هغې کې به خیبر پښتونخوا ته
یاد دیوی چې ولسمشر آصف علي زرداري د روان کال د اگست په 2 د 11م NFC ایوارډ لپاره کمیشن جوړ کړی وو، او د هغه کمیشن په اړه د خبرې شوې اعلامیې تر مخه د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنگزیب د دې مشر دی او د سلورو واړو صوبو د خزانه وزیران د هغه کمیشن غړي دي، او سلور نور تکنیکی غړي هم په هغه کمیشن کې شامل دي چې د خیبر پښتونخوا، پنجاب، سند او بلوچستان نمائندګي کوي. په پیښور کې خبریال رفعت الله اورنگزیب وایي قبایلی سیمې چې په 2013 کې په پښتونخوا صوبه کې زم شوې وې نو د هغې وروسته په مرکز کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت و، او په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې هم د هغه ګوند حکومتونه وو، ولې د هغه وخت وفاقي حکومت د ټیکسونو د شریکی ګټې د تقسیم نوې فارموله نوه جوړه کړي.
دا ډېره ښه خبره ده چې دا د NFC اجلاس چې دی د روغښتو اوس هم دي کې تاریخونه بدل شو، اوس یې 4 دسمبر چې دی دا ورکړی دی. دا 2018 کې چې کله دا مرجر شوی وو هغه ټایم کې دغه فیصله شوې وه کنه چې دا هر کال به مونږ 100 ارب روپۍ ورکوو د دې ډیولپمنټ دپاره، دا دې پرمختګ ترقی دپاره. او هغه بیا داسې وشو چې هغه یو ظلم مطلب دا پیسې خور نه کړی شوی په دا مطلب تیر اوو کالو کې چې مرجر شوی دی. دغه دا هغه ټایم د عمران خان صاحب حکومت او عمران خان صاحب چې دی لکه ګور هغه مرکز کې هغه حکومت او صوبې کې وو، نو هغه ټایم چې دی لکه دا 3% NFC خبره کې دا کنه چې دا به د صوبې مطلب جنریټ کوي دا ور کوي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې کاشف الدین سید وایي دا اوس د صوبې د خزانې د تکنیکی ډلې امتحان دی چې له وفاقه صوبې ته د زیاتو نه زیات وسایل راکش کړي.
د نوی NFC حوالے سره د خیبر پښتونخوا د حکومت سره ډېر ښه گراونډز دي چې په هغه باندې هغه په مؤثر انداز کې خپل خبرو کې، او دا اوس د صوبایي حکومت او د صوبایي حکومت د مالیاتي چې کم ټیم دی نو دا داغي امتحان دی چې هغه په داسې حالاتو کې آیا په جذباتي نارو باندې وخت تیروي او کنا باقاعده د دې لپاره تیاری کوي او ډېر په مهارت سره خپل کیس هغه پیش کوي او د دې صوبې لپاره خپل حصہ وړي.
یاد دی وی چې د وم NFC ایوارډ په نوم د شریکی ګټې د تقسیم وروستۍ فارموله په 2009 کې جوړه شوې وه، او دا عین تر مخه هر 15 کاله پس نوې فارموله جوړول وو، خو د هغې وروستو تر دې دمه د 8م، 9م او 10م NFC فارمولې نه دي جوړې شوې، او دا واري موجوده وفاقي حکومت د 11م NFC ایوارډ د فارمولې جوړولو لپاره ابتدایي مشاوراتي غونډه د دسمبر په 14مه رابللې ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوښتل اوریدونکو د خبرونې نیمای تر رسیدلې یو په دویم نیمای کې درته د سیمې پاره یو شمېر ریپورتونه او شننې وړاندې کوو. خو لومړی د خبرونو لنډیز. د خبر پښتونخوا په بونو کې د ډومیل سیمې اوسیدونکو په یو جرګه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د یوې کورنۍ څلور عام وګړي وژل دي. د جرګې مشران د نومبر پر درويشتمه په کړې جرګه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو دا کسان د نومبر پر یوویشتمه وژلې وو، خو پولیسو تر دې وړاندې ویلي وو چې دا وسلوال وو. د پاکستان د قومي اسمبلی د شپږو او د پنجاب د صوبایي اسمبلی د او چوکۍ لپاره د بیا ځلي انتخاباتو په ترڅ کې رائے اچول سوي دي. ټاکل شوی وه چې په دې سیمو کې د سهار له 8 بجو د رائے اچول پیل شي او د ماښام تر 5 بجو پورې دوام ولري. د افغانستان او ایران د سوداګریزو خونو ترمنځ د تجارتي همکاري یو تړون لاسلیک شوی دی. په کابل کې د ایران سفارت د نومبر پر 2 پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دې تړون په لاسلیک کولو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د لا نوري همکاري موقع برابر شي. او ټاکل شوی چې د اوکراین چارواکي نن په جنیوا کې له امریکایي چارواکو سره د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې پر اوشت نکاتی پلان خبري وکړي. دا په داسال کې دا چې د اوکراین اتحادیان وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې پای ته رسولو لپاره د امریکایي ولسمشر لخوا وړاندې شوی دا پلان تر ډیره د روسیې په ګټه دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی ستوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریده، د افغانستان او ایران د سوداګری خونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو لپاره یو تړون لاسلیک شوی دی. په کابل کې د ایران سفارت ویلي چې د دې تړون له لاسلیک کېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي همکاري لا زیاتې شي. بل پلو د تجارتي خونو لپاره د افغانستان استازو هم دې ته هرکلی ویلي او دایا ګټور بلل دي. تفصیل په دې رپورت کې.
داسې مهال چې لتیرو نږدې 40 ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او هر ډول تګ راتک په مخه ټولې دروازې تړلې، په کابل کې د ایران سفارت د افغانستان او ایران د سوداګرۍ او پانګونو خونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو د تړون د لاسلیک کېدو خبر ورکړی. دغه سفارت د نومبر 2 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې که څه هم د دغه تړون په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو لیکلي دي چې د دې هوکړې په لاسلیک سره د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتورونو د همکاریو فرصتونه لا پراخ شول. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي ایران د افغانستان ښه سوداګریز شریک دی او د دغه هوکړې په لاسلیک کېدو سره به د سوداګرۍ، پانګونې او د خصوصي سکتور په برخو کې دواړخیزې همکارۍ ته وده ورکړل شي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
چې په دې باور یم چې ان شاء الله ډیر ژر به زموږ تجارت او زموږ کاروبار د ایران سره نورم کشي او هغه مشکلات چې موږ د ایران سره لرو د دغه لارې نه به په تجارتي ژبه باندې هم ان شاء الله سره حل شي. نو دا مهم کار دی. نو په دې خاطر باندې زیات د ایران او افغانستان د مشترک پتاق یو د وظایفونه دا ده چې په چابهار کې سهولتونه راشي او د چابهار لاره د بدیل په حساب افغانستان ته آماده شي.
نوموړی وایي اوس مهال له ایران سره افغانستان په کلنی ډول د 2.5 میلیارد ډالرو په اندازه سوداګریزا راکړه ورکړه لري او هڅه روانه ده چې د اندازه لا پسې پراخ شي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو نږدې 40 ورځو راهیسې پاکستان له افغانستان سره د هر ډول تګ راتګ لپاره ټولې دروازې بندې کړې او اوس مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ هر ډول سوداګري بنده شوې ده، چې له امله یې د دواړو لوریو سوداګرو ته ګڼ مالي زیانونه اوښتي. د طالبانو حکومت د پاکستان د دې اقدام په غبرګون کې افغان سوداګرو ته له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ د بندېدو خبرداري ورکړې او ظاهرني سوداګرۍ لپاره د بدیلو لارو د پیدا کېدو په هڅه کې دي. طالبانو ته نږدې رسنۍ خبر ورکړی چې ټاکل شوی نن د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د افغانستان د وچ او تازه میوې صادرات هم پیل شي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزي د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په هدف اوسمهال د هند په سفر بوخت دی. نوموړي هندي رسنیو ته ویلي طالبان چمتو دي چې له هغه هیواده سیمنټ، درمل او خوراکي توکي وارد او له افغانستانه پنبه، وچه میوه او تازه میوې هند ته صادرې کړي. سربیره پر دې تازه د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د آریانا افغان هوایي شرکت درې چارتر الوتکې پیری تر څو بیلابیلو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو لیږد اسانه کړي. خدا چې دا الوتکې کله او له کوم هیواد اخیستل کیږي په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. یو شمیر افغان سوداګر د افغانستان د سوداګریزې راکړې ورکړې لپاره د بدیلو لارو پیدا کول ښه اقدام ګڼي، خو وایي نورې نړۍ ته د افغانستان په صادراتو ډیر لګښت راځي چې افغان سوداګري توانایي نه لري. لډلې بشیر افغان ازادي راډیو ته وویل
بدیل لارې چې پیدا کیږي دا ډېر یو ښه فکر دی، ډېر یو ښه نظر دی، خو چون فعلاً چې دی د افغانستان دغه کم مال چې دی کنه دې وس توان مونږ او د افغانستان دیقان د افغانستان باغدار دا هغه معیاري بسته بندۍ ته نه لري دی چې خارج ملکونو ته دا زمونږ مالونه لاړ شي صادرات وکړو او ویلېږو. لکه د مونږ مالونو باندې هغه ملکونو ته ډېر مصرف راځي.
د اسلام آباد او کابل غواړي چې سیاسي مسایل له سوداګرۍ لري وساتي او اجازه دي ورکړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري دوام ومومي. پاکستان د تیر اکتوبر په 11مه د ډیورن کرخي په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمن تر سختو نښتو وروسته د تورخم په ګډون له افغانستان سره ټولې لارې وتړلې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویلي اوسمهال د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو تر 3000 کنټینر مال بند دي چې هر ورځ د یو کنټینر په سر $100 لګښت راځي. بلوري بیا پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د تورخم د بندیدلو لامل یو ازید اسلام آباد هم د پلورونکو ته میلیونونه روپۍ زیان رسیدلې. د پاکستان اکسپرس ټریبیون په یو راپور کې ویلي چې هر هم د پلورونکو ته لګ تر لګ 150,00,000 پاکستانی روپۍ مالی زیان اوخته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبان حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزو سوداګرۍ د ځنډ مسول دي. د دې وزارت وایي طاهر اندرابی پرون جمعه د نومبر په 21مه په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد د کابل لوري د ٹی ٹی پی په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ لامل له افغانستان سره خپل لارې بندې کړي، خو په افغانستان کې د ٹی ٹی پی د موجودیت په اړه د طالبان حکومت د پاکستان اداوی په وار وار رد کړي دي.
دا مشال رادیو
تاسو مشال رادیو ته ورجېست اوریدونکو. په افغانستان کې د تازه رپورټونو لمخې نږدې 14 میلیونه ماشومان د بیلابیلو ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې او په ځانګړې توګه شمالي سیمو کې ژمی او د ژمی سخت یخنۍ پیل شوې ده. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د سوارلس کسیزی کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ریرونه په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي، خو د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 22مه ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې یو راره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دی وایي زما یو راره چې زما د خپل اورادونو په څیر د ساتنې او پاملرنې مسولیت زما په غاړه وو. یو کال عمر لرلو خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغۍ اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نه وی چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمیر نور افغانان چې ورسته یو طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وای سکه کلی ماشومان د سرپناه د نه موجودیت له امله په سړه هوا کې په بیلابیلو ناروغي وخت شوي او د روغتیا اسانتیاو د نه موجودیت له امله اوسمهال لري ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې روان کال د اگست په 1 په مرګونی زلزلہ کې زیانمن شو اوسمهال تر خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي د مشکل په لري چې باران نشي او هوا خدای خیمه دي او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یخ د هوا د سي قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومان کې نو د مرسته په بش کې کله ته نږدې او شفخانه یو کلینیک وای نو دا څه مسله نه وي چې هر ټیم تلای شوی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 2.9 میلیون افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. دغه ډلې پرون جمعه د نومبر 28 په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپلو شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو له لارې د دې ناورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي وو چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي وو او د 2015 له پیل څخه تر اګست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 6مه په یو راپور کې ویلي وو چې د بشري مرستو چټک کمښت له امله د تغذیه سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومانو د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویل چې د افغانستان د ولسوالیو 2% اوسیدونکي صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري او د 300 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
په تورخم کې سوداګرو او ترانسپورټرانو ویلي چې د پاکستان حکومت او په افغانستان کې د طالبانو چارواکو لخوا د تجارتي لارو نه خلاصولو په اړه ورکړل شوی بیانونه اندیشمن کړي دي. دوی ویلي چې باید د دې کشالي حل د مذاکرات لپاره راوځي او دواړو غړو ته ولاړ ډرایوران پریښودل شي چې خپل سیمو ته لاړ شي. ډرایوران وایي له دوی سره اوس دومره پیسې نشته چې ورځ ور باندې تیر کړي. د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواره نور حال راکړي.
سوداګر او ترانسپورټران وایي چې د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو لخوا یو بل سره د تجارت نه خلاصولو په اړه بیانونه ورکولو اندېښمن کړي دي او د سره به د بیا بحالې امکانات نور هم راکم شي. د خبرداري په لار افغانستان ته مال وړونکي په سلګونه ګاډي له تیرو خواوشه 2 سلويخت ورځو راهیسي ولاړ دي او د دې ډرایوران وایي چې باید د ایسارو شو ګاډو افغانستان ته د اوختو اجازه ورکړل شي.
نو منسیر ده تجارت چې بندیم دی لاریو ته بلار ور کوي کنه بچ دی لاریو ته لار ور کی مخه ور کی دا کمی چې دلته ولاړی دی کمی چې په افغانستان کې پاکستانی گاډي ولاړ دی کانټینر ولاړ دی بچ هغه ته مخه ور کی بیا تجارت بندي کار شي کی چې دا گاډي خوځي کنه دا ودل د وسګره ډوډۍ تکلیف شته د مانځاو د اسه تکلیف شته د هر شي تکلیف شته پیسې به څومره به ډرایورانو سره څومره پیسې خو چې کمی وی هغه و خوړی او وس یو بل وای جمال پیسې قرض راکا پیسې م چا سنشته چې قرضې ورکی یو دا کم گاډي چې ولاړی دا بلاړ چې خپل کورو کې خو به ودرېږي خپل بچو سره به پراتی کې بیا تجارت کوي کني کوي بیا خپل دا په افغانستان کې خپل مزدوري کوي چلی با لوکلی خو به کوي کنه.
ما نوم غلام دستگیر ده لیاړو دی بندیس کې ګیري نو صورت ویروره بشپڅ گزاره ده خو به زنده غزي بده دشت کې پراتی نو خپل حالات نه بس بل تو نو سم موټر کې براوډ بس کړئ باندې راوډل ته ځان ته مشکل کې بس دا مشکل ده راته ټول ډوډۍ بازار راوړو هغه لوړګي بازار لڅیزو پدغه مشکلات دي باویلنه بس چار نشته دا ټول خاتم دي چار جون بس صحیح کم نشته بیٹری بیٹری مولا اوسم لارې نشته ټای کرای نه باند اولیاړه بیٹری خاتم شو وکاله رحم وک دوړ طرف خډر تاوان ده.
د پاکستان خارجه چارو وزارت په دې ورستو کې ویلي چې ترغی به افغانستان سره تجارت خلاص نکړي چې ترڅو افغان طالبان هلته موجود وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی ونه کړي ځکه چې په پاکستان کې امنیتی ځواکونه باندې تر سره شوی بریدونه په افغانستان کې پلان شوی دی. د افغان طالبانو حکومت په بیا بیا د پاکستان دا تورونه رد کړي او دوی ویلي چې وسلواله ډلې په پاکستان کې دننه شتون لري او بریدونو پلانولو لپاره د دوی خاوره نه کاروي. همدارنګ په افغانستان کې د طالبانو حکومت ځنې چارواکو هم دا ویلي چې افغان سوداګر دې د پاکستان پر ځای بدیلو لارو ته خپل تجارت واړوي او خپل حسابونه ترې راغونډ کړي. د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتی ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ په یو شمیر سرحدي پلو باندې نښتې شوې وې او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې وه او د اکتوبر په 12مه نیټه یې سره ټولې سرحدي لارې وتړلې. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ په قطر دوها او د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات وشول، خو د لارو په خلاصولو او امنیتي مسالو باندې سره څه پرمختګ ونه کړ او د نومبر 8مې نیټې مذاکرات بې نتیجې پای ته ورسېدل. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په دې پرمختللي دور کې د ټولنیزو رسنیو یعنی سوشل میډیا ارزښت څخه انکار نسی کېدای. دا نه یوازې خلکو ته د معلوماتو او تفریح ورکولو یو اسانه لار ده، بلکې د دې لارې څخه په پراخ کچه خلک روزګار هم کوي، پیسې هم ګټي. خو په پاکستان کې هم په لکونه خلک د ټولنیزو رسنیو له لارې کاروبارونه کوي او خلکو ته په وخت معلومات هم رسیږي. د نارینه تر څنګ ښځې هم په ټولنیزو رسنیو موجود دي، خو رپورټونه ښیي چې په دې هیواد کې د نارینه په نسبت ښځې پر سوشل میډیا کمې شمیرل کېږي، چې وجوهات یا محدوده ډیجیټل زده کړې دي. د مشال ریډیو خبریالې خالد نیاز دې ته کتنه کړې ده چې میرمنې په پاکستان کې په ځانګړي ډول پر ټولنیزو رسنیو لکه مشکلاتو سره مخامخ دي.
ریسنٹلی ما یو ویډیو جوړه کړې وه په جرګا باندې چې اخ کې د ښځو شمولیت څومره ضرورت دی، نو ما غسې بیا آن لاین هیرسمنت او تھریډز او سپکې خلکو ویل شروع کړې.
دا غږ د قبایلی ضلع خیبر سره تعلق لرونکي خبریالي جمایمه افریدی دی چې په ټولنیز رسنو فعال ده. جمایمه افریدی وایي په دې هیواد کې ښځو سره د آن لاین زورونو پیښې سیوا شوې دي. دا وای چې کوم خزي هم په ټولنیز رسنو فعال دي، هغه په سناس ډول د آنلاین زورونو ښکار شوی، ولې د دې مخنیوي د پاره کوټلي ګامونه ندي پورته کړل شوی او همیشا د زورونی ښکار خزي چوب کولو هڅه کیږي.
هر ایوا خزه چې هغه دا ایکسپیرینس کوي په کار دي چې دا سیسه پلیټ فارمز وی چې اخ کې هغه خپل ستونزې ویلې شو، بیا هغه ټایملی حل کې دایم شي. ځکه چې مونږ ګورو دا سه لګ ډېر پلیټ فارم شته، خو هغه دمره پروسیجر وی چې هغه کوم ټایم کې تا سره دا هر څه کیږي او تو ور سره بیا دا پروسیجر هم کې نو خلک ډرین شي، هغه بالکل بیا اخ پروسیجر ته جوړ نه شي. نو پکار دی چې دا سی ورته ایزی شي او ډیر اسانه سره ملاوي دی شي چې بیا هغه خلک چې کوم آن لاین ټرولینګ کی هراسمنت کی اول لاس پر سوچ کی چا سینا مونږ دا وکړو مونږ سره بیا حکومت والا یا ارګنایزیشن والا مونږ اکاؤنٹیبل نه کی.
د ملګری ملتونو د خزو ادارې یو ان وومن تر مخه په ټوله نړۍ کې په هرو سلورو خزو خبریالانو کې یو خبریاله نه صرف د آنلاین زورونو سره مخ شوی، بلکې د وجل کېدو دړکی ورته هم ملو شوی دی. یو ان وومن د نومبر په 13مه د ایکس تلاری یو بیان کې ویلي، نږدې د نړۍ نیمای خزی او جنکۍ د ډیجیټل تاوتریخوالي پر ضد هیڅ قانوني تحفظ نه لري چې له وجې دوی له ستونزو سره مخ کیږي. یو ان وومن ویلي د ښځو د شپاړس ورځو فعالیت کمپاین داسې نړۍ غواړي چې پکې ټکنالوژي د برابرۍ لپاره یو آلوي، نه چې د زیان رسولو لپاره. دغه کمپاین به 15 نومبر څخه پیل کیږي چې 10 دسمبر پورې به دوام لري. سکال به دې کمپاین کې د ډیجیټل تشدد مسلو ته توجه رابرسیره کولی شي. خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو فعال نادیا خان وای د ټولنه کې خزي نه صرف کورنی تشدد سره مخ کیږي بلکې اوس په ټولنیز رسنو هم مختلفو طریقو سره آنلاین زورول کیږي. نادیا خان ترمخه خزو ته د سایبر کرائم قوانینو او سوشل میډیا محفوظ استعمال په اړه تربیت ورکول اړین دی.
د سایبر لاز چې کوم دی هغه د غسیدو ته معلومات نشته یا سایبر لاز نه اول سیس خدا غدې چې دی خپل ډیجیټل سیفټی یا ډیجیټل سیکیورټی چې تاسو به انټرنیټ باندې خو تاسو موجود یی خو آیا تاسو به ځان څنګه محفوظ ساتئ تاسو د سایبر اٹیکس نه د سایبر بولینګ نه یعنی چې تاسو څوک په ډیجیټل میډیا د لارې څوک تنګی یا څوک هراس کوي نو دا به تاسو څنګه ټیکل کوئ هغې لپاره لاس قوانین کم موجود دی نو د سیزن حوالے سره خزی چې کم دی هغه ته دومره معلومات نشته دی.
بلخوا د پیښور پوهنتون د انګلیش څانګې زده کوونکی لیبا ظهور وای جنکو لغ خپل هم پکار دی چې خپل ذاتی عکسونه یا ویډیوګانې د هر چا سره نه شیر کړي چې دا د سوشل میډیا دور دی. دا وای داسې کیسونو کې د کورنۍ ملاتړ هم ضروری دی.
خلکا ذہنی سکون تباشی دخل کو رشتے تباشی سکچ یو جینی علی کی اغبیا چا طویل امنشی چما دا کار کڑے دے مادہ سکڑی دی نو اتھی بیا دا سولوشن دے چھ پہلا خو پکار دی چھ مطلب لکشان تا سوک تنگئی کور کے دم دا سے ماحول پکاری چھ اگی کور کے خبر کھولی چھ خبر ڈیرا مخ کی نزی او چھ دا سے نا کور والے امداسی او جینی الک نہ مغلطی اوشی نو بیا ڈیرا مشکل شی چھ اغه شی ٹیکول دا پارا او دا سے بیا رائے کس فل خراب شي مطلب بیا خامخه اغي یریږي چې مطلب دی بز مونږ داسیو کې داسیو کې بیا غي غلط غلط مطالبه دي خلک پوره کوي.
په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو د فارا کارکونکو غیر دولتي سازمان ډیجیټل رائټس فاونډیشن هیلپ لائن نا جمع کړل شوی معلومات لمخه کال 2024 رښتم کې آنلاین زورونو څخه تر ټولو زیات خزي متاثر شوی دي. شپک 55% کیسونه خزو لخوا رپورٹ شوی دی. 43% کیسونه سړو لخوا رپورٹ شوی. 1% هغه کیسونه دی چې نر خزو یا هغه خلکو لخوا رپورٹ شوی چې نه غختل پیجنګلوي اوشي. په پاکستان کې د آنلاین زورونې پیښو د فارا کوم قانون موجود دی په اړه د سپریم کورٹ وکیل شبیر حسین گیګیانی وایي چې چا سره آنلاین د زورونې پیښه مخې ته راشي نو هغه کولی شي د ایف آئی اے پی کا ایکٹ لاندې مقدمه درج کړي. دی وای د آنلاین پیښو کیسونه ډیر کم رجسٹرډ کیږي چې مختلف وجوهات دي.
د کیسه سزاګانې مختلف دي. دو کلو سزا هم پکې شته، سلور شوم شته، شپږو ووم شته او دوونه زیات هم شته. تاسو بل دا سوال چې را هراسمنت آنلاین کمیږي کو زیاتیږي نو دا ورسته ورځ زیاتیږي او دغه وجه دا چې یو خلک د اتانه کلچر نه لريږي نو یو ځلې آنلاین هراسمنت شوی ویب پټانو کې هراسمنت کی. نمبر 2 زمونږ معاشره کې دا چې وکټم سره نه هم دردشتونه سپورټ شته الټا مونږ په مختلف طریقو سره هغه کو مخامخ وربلی اورلی او کو په آنلاین مختلف سوشل میډیا پلیټ فارم باندې د کمنټس په شکل کې نو بیا مونږ دا سې وکټم چې دا یې هراسمنت شوم هغه ته زموږ معاشره کې لک په بد نظر کتل کی.
آنلاین ته زورونې پیښو کې کمې سرنګ راتللې شي په اړه شبیر حسین کې ګیانې وایي
قانون جوړول غواړي، رولز جوړول غواړي چې دی فایتا یا د لپاره یو سپیشل ادارې جوړ کړي چې هغه ته آنلاین کمپلینټ کوي فزیکل اپیرنس وکړي او هغه بیا غو انویسټیګیټ کوي. ماډرن ټیکنالوژي سومره ایویډنس اویلیبل دی زموږ انویسټیګیشن ایجنسو سره اسپیشلی ایف آئی اے سره او سایبر کرائم سره نو دا غی لاندې تفتیش کوي.
سماجی فعالان وای په قانون صحیح عمل درآمد کولو ټولنیز رویو کې بدلون راوستو او سوشل میډیا ایپس محفوظه جوړولو سره په ټولنیز رسنو د خزو نمائندگی سیوا کې دو سره دوی آنلاین ګټې هم ترلاسه کولای شي. خالدانیاز مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته ورځ ده. خبر پښتونخوا د سواد په منګور کې د ساينس او آرټس د شیانو په یو ورځنی نندارتون سویلي. د نندارتون پرون د نومبر پر 2 د یتیمو ماشومان لپاره کارکونکو ادارې خپل کور په ملاتړ جوړ سوی و. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
سواد منګور مکان باغ کې د خپل کور فاونډیشن لخوا د یتیمانو او نور ماشومان زده کوونکو لپاره ساينس او آرټس نندارتون کې زده کوونکو ګډ شمېر ستالونه لګولي چې پکې د ساينس ایجاداتو نوښت تر خوراکي شیانو پورې ستالونه شامل دي. د لسم ټولګي زلمی محمد امیر چې په غرونو د خطو شیانو په اړه ستال لګولې وایي چې د ټریکینګ شوقین دی او ملګرو سره د غرونو چکر هم لګوي.
هایکینګ او ټریکینګ کې لګمغه مختلف ځایونه ویزټ کول کوس دي کې مال لګولې دي. سواد آرکیولوژیکل سایټس، بیوټیفل سایټس، ا ماونټینونو تصویرونه مې لګولي او مختلف سامان ما ډیسپلی کړی دی. دغه چولی دي د موږ خوراک ته په استعمال وړي نر سیټس دي زما سره او مختلف سولر لایټر ډیلی موز او دي سولر پینل او دا
د بایولوجي سټال لګونکو د ولسم ټولګي زاهد حسین وای چې د انسان د زړه کار کول او عملی سټادي لګولې چې پکې وینه په کومه لار زړه ته ورزي او بیا ترې د وجود نورو برخو ته خوريږي.
ماجدینن په دې سټال کې چې د بایولوجي په سټال کې د هارت ماډل جوړ کړی دی. د هارت چې مالجی ماډل جوړ کړی چې ډی اکسیجنیټډ بلډ چې دی د پلمونری وین په ذریعہ باندې راځي د لنګز نه راځي هارت د هارت نه چې دی اکسیجنیټډ بلډ چې دی د هارت نه چې دی بیا ټول باندې ته د اوټا بزیرا باندې ټول باندې ته خوريږي.
سټال ته ورغلي د یو شخصي سکول مشره زهرا بيبي وای چې دوی د نوروز د کونکو سره په دغه مقصد د ساينس او آرټس نندارتون ته ورغلي چې د زده کونکو حوصله افزای شي او دوی تر هم زده کړه وکړي.
مونږ د ټول ماډلز د ټول سټالز د وروکړه او مونږ ولیدل چې وړو ډیر خخه ماډلز جوړ کړي دي. زه نور سکولز ته هم دا ویل غواړم چې لکه تاسو دغه شانته کې صرف سبق ویل نه دي بلکې تاسو لپاره کار د چې دغه شانته کې د دې سبق چې دی د دې سره د فزیکلی یو دغه او دغه شان ماډل تاسو هم تیار کړئ او ان شاء الله موږ به په نیکسټ ایئر کې په خپل سکول کې هم دسی یو ایکسپو کوو.
د نندارتون تابع کونکي ادارې ایڈمنسټریټر اختر علي وای چې ساينس او آرټس نندارتون د زده کوونکو عملی تربیت برخه ده او داسې نندارتون ته زده کوونکي هم خوشاله وي.
د دې مین مقصد دا دی چې کم زموږ ماشومان چې دي هغه کم ټول کال سبقونه وای امتحانونه ورکی پای کې ستړي شي نو بیا دا غیر لپاره مونږ دا یو ایگزیبیشن کوو چې دوی په خپل لاس باندې داسې شوزونه جوړ کړي چې هغه خلکو ته وخی چیرم په دې باندې پوه یو او مونږ دا کولای شو. نو په هر کال مونږ دا کم ساينس آرټس کلچر ایگزیبیشن مونږ دلته کې مناوو او ماشومان دې ته ډیر زیات په موډ کې ورته چیرې کله به دا ورځ راځي چې مونږ پای کې خپل پرفارمنس کوو.
د تعلیمي ادارې خپل کور مشران وای چې غوړه ستالونه لګونکو ته به د تعلیمي ادارې لخوا نقد انعامونه ورکول کیږي ورسره به ستالونه لګونکو ټول زده کوونکو ته تعلیمي سندونه هم ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو واري بیا د رادیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو.
سروي د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 اوریدلی او کتلی شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.